السلام علیکم ستړي مشه ده سهار و بجې شوې نن دوشنبه ده د 14 لومړی کال د وګي سمبلی و ما د 2022 کال د اگست 9 زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو ټاکل شوې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي په ملګرو ملتو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق رسنوی ته ویلي په یاده غونډه کې به د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي دا غونډه داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې له دې ویلي په افغانستان کې له 4.5 میلیونه نه زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري د بلغاریا چارواکي ویي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولي دي او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي پولیسو پرون ویلي د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف یې له ترکیې سره په پولو امنیتي تدابیر جدي کړي دي د چارواکو په وینا د افغانانو یوې 80 کسیزه ډله چې په سرویس موټر کې په سفر وه د بورګاس په سرحدي ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې بله ډله کډوال بیا چې شمیر یې 350 تنو ته رسېده او ظاهرا په بورګاس کې یو څنګله ته څیرمه لیږ ته په تمه وو دا هم د پولیسو لخوا نیول شوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې یو کال ترې تیریږي نورو هیوادونو ته کډوالي ډیره شوې ډیری افغانان له ترکیې تیر شوي او هڅه کوي د بالکان هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې بډایه هیوادونو ته ځانونه ورسوي له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي دا په داس حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شوو شمیر 13 ورځ له 0 کسانو واوښت پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په 4 ایالتو کې سیلابونو تر 2 لکو زیات کورونه بشپړ ویجاړ کړي 3.5 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه هند پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډیا شو چې د بریا وروستی شپږیزې وواله او ټول ټالی په 18 بالونو 3 ناسوځېدلې منډې وکړې په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې دې لوبې ته شاوخوا 15,000 ننداره چان سټډیوم ته ورغلي او په سلګونه میلیونه هندیانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون ولیدله د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخته سیالان بلل کیږي او لوبې ډیر مینوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله له ازادي رادیو مو لند خبرونه واوریدل اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په غبرګون چې پاکستان یې تورن کړی چې له خپلې خاورې د امریکا ډرون الوتکو ته د الوتو اجازه ورکړې وه ویلي چې د ملا یعقوب په دغو خبرو باندې جدي اندېښمن دي د ملا یعقوب دا خبرې رد کړې دي ملا یعقوب پرون په کابل کې ویلي وو
سیستم ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت یو بحث دایروي طالبان د مرستو غوښتنه کوي په افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي
تقریبا هفته گذشته کیسه های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر پا و آجلمان بشتر شده
د روغتیا نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سبا په آسیا جام کې مخ کیږي. د افغان لوبغاړو پیغامونه درته خبرو.
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده، هغه د پاره موږ خبرې کوو. له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو، هغه کې خېلو به ترسره کوو.
په نړیوالو مطبوعاتو کې څرغلي
د هیل رسپانی په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاټ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب پرونیو څرګندونو ژوره خواشینی ښودلې ده. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې، لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلنج له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د تراګري هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان موقته اداره د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ سیوات پر ضد تروریزم لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلی و چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب مجاهد د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې باید اجازه ورنکړي فضايي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي. ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د جولای په 13 د کابل ښار په شیرپور کې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخښه او واژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سمبلی په دریمه خبري ناست کې ویلی و چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په خبرګون په دیوی پښتنې په جواب کې ویلی دی چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګ په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له رویټر سره په خبرو کې ویلی دی چې د افغانستان رژیم باید نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړي دي، هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د تراګرو لخوا وکارول شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواګیاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو باندې یو غونډه لري. ویل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس خپل راپور وړاندې کوي. طالبان بیا وایي چې ملګري ملتونه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای امارت اسلامی افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان و
دیوید اسلامی امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوو او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هیر نه کړي.
باید جهان احساس مسؤلیت بکنه و افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخې افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي، ل درې زرو زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم د کورونا د پیښو د زیاتېدو په ارتباط یو رپورټ لرو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو خبر ورکړی. اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون وایي د مال په کورونا ویروس اخته 15 ناروغان په دغه روغتون کې بستر دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره هغه کسان له دغه وایرس وساتي چې ډیر په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. WHO دا خبره پرون د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو روغتیایي سپارښتنو د بیا ځلي خپرولو پر مهال مطرح کړه. د بد اصل کې دا چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو میاشتو کې تقریبا شپږ زره په شاوخوا کې د کورونا مثبت واقعات لرو. بدبختانه دغه ګراف په نسبت د تیرو میاشتو مخکنیو میاشتو یو څه لوړ شوی ده. د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې دغه ناروغانو د خطر ملنه ترسره شي. زموږ روغتیایي پرسنل الحمدلله پوره مده کې لري دغه ناروغانو تداوی لپاره.
ښاغلی زمان وایي په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې مرکزونه فعال دي او په خبره د واکسین لګولو 380 مرکزونه یې هم هر ورځ خپلې چارې ترسره کوي. بلخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر طارق اکبری په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي په دې اړه تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هفته گذشتم په کیسه های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین به شهر پاو آجل ما بیشتر شده و فعلا حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره ځانونه له کووید 19 ناروغۍ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید ټولنیز واټن مراعت سي، لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او اوبه ومینځل سي، په عمومي ځایونو کې په ځانګړي ډول سرپټو محلونو کې باید ماسک واچول سي او د پرنجي پر مهال خوله او پزه په دسمال پټه سي. دغه راز له اړتیا پرته دي خلک له کورونو د باندې نه وځي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تا تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سیشنبه په ماښام د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره د آسیا په جام کې مخکېږي. افغان لوبغاړو خپل اولنۍ لوبه د شنبه پر ورځ سریلانکا څخه په لوی توپیر ګټلې ده. کرکټ بورډ وایي لوبغاړي د سبانۍ لوبې لپاره پوره چمتو دي. اخوا بیګا د آسیا په جام کې یوه مهمه لوبه وشوه چې پکې هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه وګټله. دغه لوبه ته شاوخوا 15 زره نندارچان هم ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې په ارتباط باندې دغه رپورټ ته پام وکړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي به د بنگلاديش لوبډلې په وړاندې په پوره چمتووالي سره ولوبېږي. ټاکل شوی دا لوبه سبا سیشن به د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې په شارجه کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا د لوبغاړو مورال لوړ کړی او دوی هیله مند دي چې لوبډله د بنگلاديش په وړاندې هم بریا خپل کړي.
انشاءالله که دا تمام بازی ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و انشاءالله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا دارد.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د شنبه د ورځې جالب لوبه افغانستان په ډیر توپیر یعنی د 2 وکټو په توپیر وګټله. د آسیایي جام سیالی شل اوریز دي چې د هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې هم پکې برخه لري. افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په یو او هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې سره شامل دي چې په خپل ګروپونو کې به سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبه پر ورځ خپل اوله لوبه له سریلانکا وګټله او سبا سه شنبه هم د بنگلاديش په وړاندې لوبه لري. افغان لوبغاړو د لوبې د بریا او همدارنګه د راتلونکي لوبې د چمتووالي په ارتباط باندې پیغامونه لري. دغه پیغامونه د افغانستان کرکټ بورډ په خپله پاڼه هم خپاره کړي او تاسو یې دلته اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ته مبارکي د اول بریا ټول افغانان ته مبارکي. لکه ډیر خلوبه وکړله او رول ټیم ورکو ټیم افټو بولینګ بریلینټ وسو سره څنګه چې بیټسمنانو شروع وکړله یو ټیم ښکارېده چې په افغانستان یو پراپر ټیم راغلی دلته دیزل او ان شاء الله زموږ به کوشش وي چې باقي لوبې چې کومې دي هغه به خیر ترسره کړي. پاول سر کے ٹول احواد والتا دیا آسیا جام دے سیال مبارک ہوئے واقع سرلنگا ہوتے یوکم نہ پاول زل منگ شاء اللہ اور لوبا گٹھا داد افتخار زید ہے نو ان شاء اللہ روان لوب تپارا بم بنگلہ دیش سرم لوبا پاتے اگر پارا ہم پورا اخباری کو خیر سر چھ دوائم پڑھو تلار پیدا کو اگر کے خیلو بھی تر سر کو تاسو ٹول نام ہلا داد چھ اخبل دعاگانو کے اخبل تالان تا یاد ہو ساتے اور ہمیشہ تشویق ہے.
لخبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګ زه خراغ لاست وایم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د هیل رسپانی په دې سرلیک یو مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاټ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نور هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون برید سره د القاعده د مشر ایمان الزواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادېږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستانه د پیښېدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل رسپانی سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډیر زیر واوسو څو یو وار یا ترهګر له افغانستان سره پورته نکړي. د مقالې لیکوال زیاته کړي د ایمان الزواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښو د امریکا لا هم د ترهګرو په وشتلو برلاسې ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي لکه څنګه چې په خپله اوله واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره یې د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړی برید ته لاره هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل رسپانی ته ویلي په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایډن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 6 د خونړي برید د یو کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایډن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسي ده چې ترګرپ نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې 20 کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 ترسره شوو مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت د دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزې کوي. تورنټو ستار لیکلي په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړی او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخکړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړې. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړې چې بلاخره واشنگتن پوست ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغو خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه یې ناسم معلومات ورکول چې هغې 20 کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
ازادي رادیو ته غوګیسته دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشاره 15 باندې خبرونه کوم. یو شمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه ایستل شوی وایي سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټو ته مراجعه کړي خو تر دې دمه کوم بنسټو سره مرسته نه ده کړې. دوی هغه هیواد ته د تلو په ترڅ ترخی کیسې لري. یو شمیر ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي د ترکیه د پولیسو له لوري ورسره بد چلند شوی او په اجباري توګه له غیواد ایستل شوی. له دې سره یو شمیر هغه کورنۍ چې په ترکیه کې ژوند کوي اندېښمنې دي چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شي او بیرته هیواد ته ستنی کړی شي. نورال په دې رپورت کې
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دا وایي تر اوسه 2 ځلې د ترکیې څخه په زور ایستل شوی دی. دا یې ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادا کوي چې وروستی ځل 2 میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې وروستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو په اخیستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. له ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست 20 نیټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیه ته تللي او غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه یې څه نه ویلي. ترکیه دغه شان اعلان کړی وو چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د 2 میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره سوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی 20 کلن شفیق الله هم 3 میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
تقریبا
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دی له هغه هیواد سره د پولیسو لخوا د وستلو اندېښنه لري. نه دېرش کلن فریدون چې له خپل څلورو ماشومانو سره د ترکیه په استانبول کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل چلند او د غشان له هواده د وستل سویو افغانانو د تازه شمیر پړل په افغانستان کې د ترکیه سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیه په تیرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات افغانان په نه هاویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس شپږنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي تیرو بارانو او سیلابونو سړکونو ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان رسولی. دوی په خبره چې دوی د خپل وسایط او پرسونل په یاد سړکونه پاکړي او د ترافیکو په مخ به پرانیزي، خو بیا رغولې د امکاناتو د نشتون له امله ورته ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولسونوي بارانونو او سیلابونو سړکونه پلچکونه او د سړکونو اړوند نور ځایونه ډیر ویجاړ کړي او دوی ستونزو سر لاس او ګریوان کړي دي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی موسا خان:
په کونړ کې د روستیو سیلابونو لامل ډېرې لارې او سړکونه ویجاړ شوي دي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د فایدامي ریاست لګیا دي کارونه کوي، خو دغه کارونه بسنه نه کوي، ځکه چې ډېرې لارې خرابې شوي دي، د ډېرو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دغه هیله کوو چې دوی هم لاس په کار شي او په کونړ کې رغنیزې چارې شروع کړي، ځکه چې دغه سړکونه او دغه لارې دا ډېرې مهمې دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ هم مني چې تیرو توپانی بارانونو او سیلابونو سرکونو ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اړولی دی.
د کونړ ولایت د ټولګټو چارو ریاست مربوط تقریبا 450 کیلومتره سرک لرو. مونږه دا هغه سرکونه چې عمومي سرکونه دي، لکه کونړ نورستان سره پی وصل دي یا کونړ ننګرهار سره خپلو کې پی وصل دي یا مختلفې ولسوالۍ کونړ ولایت مرکز اسد آباد سره ور باندې وصل دي. په دغه سیلابونو او بارانونو کې د مختلف ساحې لکه پلچکونه، د رنګي مختلف مابرونه، حتی پلونه او د سرک غاړي سرکونه هم زیب زیب قطع شوي دي. ترای سروې لمخې 15 میلیونه پیسو په قیمت باندې تقریبا سرکونه زین من شوي.
د خاغلی ماس په خبره چې دوی تر خپل وسه پښته وسایط او پرسونل سرکونه د ترافیک پر مخ پرانستې دي، خو د مالی امکاناتو نشتون په وجه له ترمیم بي وسدي.
کوم سړکونه چې بند شوي دي، زیات قطع شوي دي، ترای مشکلات ورته د فایدامي د ریاست نو وسایط او د پرسونل په توسط باندې هغه حل شوي دي. لارې آزاد دي، د ترافیک په مخ باندې مشکل نشته ان شاء الله. خو دغه د چې زیرمن شوي دي سړکونه او فلچکونه فلونه او په دغه برخه کې مشکلات لرو.
د کونړ ترڅنګ د نورستان زیاتې لارې ګودرې سیلابونو کندو کپر کړي چې د خلکو د ساتونو مزلونې ورځو ته اوږده کړي دي. ځایي اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نغدي مرستو غوښتنه کوي څو کندو کپر سرکونه ترمیم او دوی ته اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: صفر صفر صلور سوشل دو ویشتیو سلو دولس شپک صلویخت صفریو.